پرون پیل شوی وي، نن هم دوام لري. په هلمند کې افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په نادلي ولسوالۍ او مرکز لښکرګاه نهمې حوزه کې یولسو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ملي ټیمونه نن په زیمبابوې کې د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي په مسابقو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین د کمونست ګوند دا اقدام وستایه چې د ولسمشر شي جن پینګ د ولسمشرۍ د دوو دورو محدودیت یې پای ته ورسوه او هغه ته یې لاره پرانسته چې تر نامعلومې نیټې پورې ولسمشر پاتې شي. د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند بنن پریکړه وکړي چې آیا د یو پراخ بنسټ ائتلافي حکومت لپاره د صدر اعظم انګلا مرکل له محافظه کار ډیموکرات ګوند سره یوځای شي او کنه. یو سړی پرون د سپینې ماڼۍ کټارې ته نږدې ځان ووژه. دا پېښه سبب شو چې د څه وخت لپاره د امریکا د ولسمشرۍ ماڼۍ چې کلکه ساتنه یې کیږي بند شي. او په سلوواکیا کې د یو خبریال د قتل په تور نیول شوي مشکوک کسان خوشې شول. یان کوچیاک او د هغه ملګري مارتینا کوشنیروا تیره اونۍ ووژل شول او مړی یې د یکشنبې پورې د سلوواکیا د پلازمینې برسلاوا په ختیځ کې موندل شوي وو.
بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږي د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. هغه شمیره چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي او تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ 0909-609-006 او د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعاله دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه را سره بحث ولرئ او یا که میلمنه پوښتنه لرئ 0902-15-50-0909-40-15-40. په نننۍ خپرونه کې مو هم یو قدرمن میلمه ته بلنه ورکړې چې تر څو شیبو به له موږ سره یو ځای شي. نننۍ میلمه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن دی چې تر څو شیبو به را سره یو ځای شي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظریات شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ را سره یې مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، دوی به راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ ډېرو به خی مخکې لدې چې خبرې وکړي. بلې، راډیو دې بند کړه ورور.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، راډیو دې مخش چې بند نه کړه ځکه آواز یې نکاس کوي. مهرباني وکړه ورور. خبرونه په عدلي او قضایي بنسټونو کې چې ستونزې موجودې وي او مشخصه توګه له کوم ځینه متاسره اړیکه نیولې؟ هلته ستاسو په سیمه کې چې کله مشخصه توګه میرمنې له ستونزو سره مخ کیږي، مختلفو ستونزو سره، عدلي او قضایي ارګانونو ته چې مراجعه کوي څومره راضي دي او په دې باره کې کېدای شي خپل د سیمې حال را سره شریک کړي؟ ښه، کله چې هلته تاسو ستونزو سره مخ کیږئ یا بعضې قضایاوي وي، میرمنې دوی چا ته مراجعه کوي، څنګه یې حل کوئ؟ ښه، ډېره مننه کوم ورور. زابل نه یو اوریدونکی و. یو بل اوریدونکی هم لرو. سلام، ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ.
محمد عزیز پرجستا ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام قاری صاحب، خبرونه ته ډیر خراغ لی، مهرباني.
نظر لکه په افغانستان کې چې حکم مخ په چل باندې اوس هم په افغانستان کې حکم ده اوس شوز ته وطن هغه خپل اکنه ورکول کېږي یعنی انسان څخه خو ته اګهي ورکول شوی ولیکن باوجود دې ورکول کېږي او که دولت وایي موږ په شرندوالۍ کې یا د خشونت پوښتنه کوو یا عدالت کوو هغه عدالت هم تر اوسه چا نه دی لیدلی مېلمه سیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې عدالت تامین شي یعنی د مخه په چا باندې تامین شي
بله څنګه کېدای شي چې عدالت تامین شي ستاسو پوښتنه مو یاداش کړه او قاری صاحب تاسو نم دا پوښتنه لرله چې په خپل دینی علما یا څوک چې په دې برخه کې مهارت لري هغه څومره کولای شي چې د عدالت په تامینولو کې مشخصا د میرمنو چې ستونزې سره مخ کیږي په دې برخه کې مرسته وکړي ځکه تاسو مې دینی عالم یاستي قاری صاحب سره بله بله مهرباني او 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 قاری تاسو نن پوښتنه وکړه که از ما پوښتنه مخېستی بي نو مهرباني وکي نو ستاسو ما ته
نه راځي
په وړاندې سپردل نه پوهیږم څه ستونزه به وي خو تاسو आवाज موږ په سم شکل لرو په هر حال اوریدونکو کله چې موږ ته زنګ وهي نو یو خو موقعیت انتخاب کړي ترڅو مو आवाज په سم شکل موږ هم اورو او اوس موږ کم په سېټو غتا سو اوري هغه شمیره چې د ونی په جریان کې فعال وي 09 79 00 00 په دې شمیره هغه مرمنې چې په عدلی او قضایی بنسټونو کې ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له کبله دوی ته له په وخت رسیدنه نه ده شوی نو کېدای شي چې لمون سره تماس ونیسي یو وړی کلرو سلام ستړي مشي لکم زینه ماړی کنیولې السلام علیکم ما پردیس
غږ نه دی
بله استاد سوغ راضی مهربانی سړی مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام بله ورور استاد سوغ زلارم مهربانی وکي
زما جرسی پر دته
بله بله استاد سوغ لارم نه پویګم چې تخنیکی ستونزه د زما غک لکه چې اوریدون کی نوری بله وعلیکم استاد سوغ لارم مهربانی وکي خبر وکي
زما جرسی
فکر کوم تخنیکی ستونزه شته ده په هر حال اوریدونکو زمونږه په سم شکل باندې نوري ټلیفون شمیره مو دي 0800 22 15 0900 15 40 اوریدونکو لرو دوی برا وخلو سلام ستړي مشه مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی مننه ستاسو आवाज موږ سم نه لرو کې اوس هم موقعیت انتخاب کړي نو ترڅو ما आवाज په سم شکل باندې وورو مهرباني ستاسو आवाज سم راتلو اوس سم شو مهرباني وکړئ لکم زینه ماړی کني ولې
اړیکه خو دې نګرال نه ولې دا خو بیا نو سوال نه
بله
تاسو دې رحم موضوع ته اشاره کړو نو ور کړی دا زه دا وایم چې موږ سړی نارینه یو او وته لاس رسینل ورو عدل تا وغه ته موږ د سند سره مخینو څنګه خو چې یو تعلیم نه اکثریت به علم د تعلیم دي نو لاس رسای ولدي ما په خپل اندغه سي ستوند غاللې د لیدلې مې دا هغه ستوند مې تر اوسه نه ده حل شوی د ما نه رښتیا تحصیل شوی دی او د مخیم د محکمې دروازه مې ډیر ټاکولې بلکې هغه قاضي د محکمې کم خلک شي هغه نه موضوع مې مړه سي په نیمه کې پرې خونو خو دې بچ
لا فرصه ولدي او څه فکر کوي تاسو اصلي ستونزه په څه کې ده دلیل تاسو په څه کوي
ستونزه خو په دې کې ده دولت کې ستونزه ځکه چې رشوت خو دولت کې هغه خلک اخلي چې تل مقرر دي نو که چېرې دغه د رشوت مخه ونیول شي علما او
کې په جديد توګه د جمعې پورې باندې دغه خلک بله او کچیر ته خلک رشوت ورنکې نو څنګه به دولت واخلي دې کې فکر کوي خلک هم یو څه ملامت دي کڅنګه
او دا خبره ټیک ده ځکه زه خپل ماته د سوره تر اوسه پاتې ده په دې وجه چې تر شپه دا ما غره شپه چې ورکوم په دې حالات کې ورکوم د نظر یو څه د ساور د وکما یو څه لا سره ورم او زه مثال د دې سره د خپل هغه اني بوزم خو هغه نو نه کولای شو موضوع مې مغه سی وسه پورې رسیدل پاتې ده نو مای چې غینه دا خدای چې ګلنجه دې پرته خیر د قاعده انصاف راغی ده وسره
ډیره مننه کوم ورور له د ننګرهار له خوګیرانی ولسوالۍ اوریدونکو چې د خپل نظر درلود شکایت هم د عدلی او قضایي بنسټونو کې د موجوده فساد په اړه ته باندې وو. زموږ د خبرونې میلمه هم خبر برنامه ته راورسید. هوډمن صاحب خبرونه ته راغلی.
من نظرم سلام لرونده کوم.
وعلیکم السلام. د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن را سره په خبرونه کې میلمه دی. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خپل پوښتنې مطرح کړئ یا د خبرونې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. هوډمن صاحب، تر دې مخکې چې تاسو راورسیږي، یو څو اوریدونکو تماسونه لرل. یو اوریدونکو عمدتاً اصلي سوال دا و چې په افغانستان کې د عدالت د ټینګښت لپاره مختلف هڅې کیږي، اما پرختیا هم ولس په دینه پویږي چې بل اخر څنګه کېدای شي عدالت پلی شي. هغه اورګانونه چې په خپل د عدالت د پلی کېدو مسولیت لري په هغه برخه کې مستونزې شته. یو پښتنه چې تاسو ته راځي و مهرباني وکړئ نور اوریدونکو هم بیا وروسته راخلو.
مننه زل بیا سلام نه وړاندې کوم. په افغانستان کې د بی عدالتۍ او د قانون د واکمنۍ د کمزورتیا ډېر عوامل دي. ډېر هغه مهم عامل څه دی؟ هغه متاسفانه جنگ او جګړه دی، ځکه د جنگ دوام د دې سبب سوی ده چې د افغانستان دولت په دې نه ده توانېدلی چې د قانون د حاکمیت لمن ټولو ولایتونو ته، ټولو لرې پرتو سیمو ته وغځوي. هغه امکانات چې موږ د افغانستان په پایتخت کې یا په ځینو لویو ښارونو کې لرو، یا هغه دولتي تشکیلات چې موږ په لویو ولایتونو کې لرو، یا حداقل د ولایتونو په مرکزونو کې لرو، هغه نسو کولای چې د امنیتي دلایلو په اساس باندې هغه لرې پرتو سیمو ته، ولسوالیو مرکزونو ته وغځوو. همدا اوس تاسو ته به هم د ارقام معلومې چې د بیلابیلو څیړنیزو راپورونو پایل دا ښودلی ده چې د افغانستان په یو زیات شمېر ولسوالیو کې محکمې نشته، څارنوالۍ هلته نشته، هلته د عدلي وزارت ادارې نشته. نو کله چې هلته اصلا اداره نه وي، محکمه نه وي، څارنوالۍ نه وي، او پولیس هم یوازې هغه نظامي دندې په مخې بیا، یعنې یوازې د دغه دنده اجرا کوي چې ولسوالۍ په خپل تصرف کې وساتي، یعنی هغه تخنیکی دنده چې په جنایي چارو کې یا د جرمونو د مخنیوي لپاره یا د جرمونو د کشف لپاره باید پولیس سرته ورسوي، پولیس هغو ته وخت نه لري. بل موضوع دا ده چې د اجرایوي ضمانتونو موضوع ده. په ځینو ولسوالیو کې داسې دي چې هلته د امنیي قمندانۍ فعالې دي، ممکن په ځینو کې محکمې او څارنوالۍ هم فعالې وي، اما دا چې څنګه د ولسوالۍ امر، د ولسوالۍ مکتوب، د ولسوالۍ جلب، هغه کسان چې راځي شکایت کوي، څنګه هغه کسان چې ځي و راځي هم ولسوالۍ ته یا ولایت ته، هغوی هم د ستونزو سره مخامخ دي. او هغه کسان چې په هغو باندې عرض سوی دی، هغه باید عدالت ته راوغوښتل شي، د هغو راغوښتل هم ناممکن دي.
بلې، بلې، وبخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې. یو بله موضوع چې تاسو یې په عمومیتو کې اشاره ورته درلوده، لکه څنګه چې د غزمنګ خبرونه مم مشخصا هم دې موضوع ته ځانګړې شوې، تاسو سره به هم داسې بیلګې وي چې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کیږي، په مشخص توګه عمومي ستونزو تاسو اشاره درلوده، دا ستونزې څومره دې باعث شوي چې افغان مېرمنې کله په مختلفو مواردو کې ستونزو سره مخ کیږي او دې ته مجبوره کیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي؟ په وخت نه رسیدنه، فساد موضوع، دا مسائل دې څومره تاثیر درلودلی او د جرم او یادا چې په یو شکل نور کڅوک دا ډول عمل کوي هغوی ته انګیزه ورکړي، دا څومره اغیزمن فاکتور ستاسو نظر؟
د دې تر څنګ چې مخکې مو په غلو عمل خبره وکړه، چې هغه د امنیت نشتون او د جنگ مسله ده. بله موضوع دا ده چې د دوامداره جګړو له امله تر اوسه پورې متاسفانه سره ده چې په وینا کې او په تعهداتو کې همداسې ده چې د عدالت تامین باید دولت لومړیتوب وي، اما په عمل کې دا د دولت لومړیتوب نه دی متاسفانه. اوسه پورې زموږ دولتونه چې دي یوازې د بقا په هڅه کې دي. البته د دې په څنګ کې د عدالت تامین لپاره، د قانون د حاکمیت لپاره هم ځینې کارونه سوي دي او کیږي، اما دا کافي نه دي. هغه څه چې ډېر مهم دی او ډېر د اندېښنې وړ دي، هغه د ښځو مسله ده. ښځې عدالت د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. اول فرهنګي ستونزه، یعنی دیدی تر سانگ چه مخکم دی جنگ و دی امنیت خبر او کرده دا اخو یو باست دی پا کورانه یکی دی خلکو دی باور مسئله دا یوش میر خلک چه اغا پا دی بانده باور نلری چه دی دوی مرمنی دی وکولیسی دی صحیح خدماتو نه دی استفاده بخاطر لکور نلارسی یو کلینیک دی روختون تا اغا کل دی تازری گی چه دی دوی دی کورانه ی مرمنی دی لارسی محکمه تا سرانوالی تا پولیس تا دی وده دی عدالت دی وغاری دا یو موضوع بل هغه خزه چه معمولا مظلوم واقع سوید یعنی دوی پا حق پانه دیرائی سوید دی مثلا دی ملکیت حق دی یا مثلا دی تعلیم لحق محرومی گی یا دی دنده دی دنده دی ترسره کولو لحق محرومی گی البته دا پر لری پر توسیمو که دونه مطرح ندام یا استون داده پا افغانستان که اوس دوی حق کسان دی یعنی دی منگ دی طولنی حق برخ دی چه دوی داغ آزادی داغ توان هم نداری چې دوی دې په خپل ابتکار په خپله خوښه له کور نه لاړې سي او بیرون د په یو ځای کې شکایت وکړي چې زما په دغه حق باندې تیری سوی
او بلې هوډمن صاحب په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې مختلفې پروژې عملي شوې او اداوم ډېرې کیږي چې دې برخې ته ډېر کار شوی کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي تاسو ته بهتره معلومات شته چې هلته بیا د جنسیت موضوع نشته نو که مېرمنې وي او که نارینه وي عدالت باید تامین شي په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې تبعیضي چلند کیږي د دې عمده دلیل ستاسو له نظره کوم معلومات چې لرئ او په همدې متن د قضایو کې واقع سي دلیل په څه کوي
څه چې د تبعیض او توپیری چلند سبب کیږي یو خو هغه ټولنیز نابرابری دي اقتصادي نابرابری دي عملا مثلا کوم امکانات چې یو نارینه لري د ولسوالۍ د لرې پراته کلي نه راځي د ولسوالۍ مرکز ته شکایت کوي یو موضوع کې دغه امکان د یو ښځې سره نشته دا زموږ د زبونه عیني واقعیتونه دي بل په زموږ په فکر زموږ د ټولنې په فکر او روان کې زمونږ په باورونو زمونږ په ارزښتونو کې ځینې ممانعتونه سته چې دلته ډېر خلک په دې باور نه کوي چې ښځه دې حق ولري یا تا او که چېرې دې یوه ښځه د خپل حق د دفاع په خاطر یا هغه کوم تیری چې د په حق باندې سوی دی هغه تیری د دفاع کولو په خاطر باندې ځي محکمې ته څرندوالۍ ته ډېر د کورنۍ غړي په دې باور نه دي چې ولې باید ولاړه سي دا یوه ستونزه اما تر کومه ځایه پورې چې موږ ګورو یو هغه عوامل دي چې یعنی په دوامداره توګه باندې زموږ په ټولنه کې دغه د پرمختګ و د فرهنګ و د تمدن و د قانون د حاکمیت د یو مدني ټولنې د رامنځته کېدو مخه نیولې ده د غیرې ښې ډېر ضروري دي لویه موضوع بېسوادي ده اوس د بېسوادۍ موضوع ډېر جدي ستونزه ده زیات شمېر ښځې حتی په دې نه پوهېږي زه څه حق لرم وخت چې ښځه په دې باور واوسېږي چې زه نشم کولی د یو ظلم په وړاندې چې زما سره کېږي اعتراض وکم نو څوک به حق وغواړي څوک به عدالت وغواړي
بله
دا د اوږدې مودې اما څه چې د لنډې مودې لپاره موږ باید وکړو د قانون تطبیق په برخه کې هېڅ ډول معامله باید ونه سي هېڅ ډول مسامحه باید ونه سي دا باید د دولت د لومړیتوب په توګه باید مطرح وسیږي او له ټولو امکاناتو نه باید استفاده وسي چې د عدالت لاس د افغانستان ګوټ ګوټ ته هر کلی ته ورسیږي کله دا ظلم رواني
بلې هوډمن صاحب تاسو صبر ته راګرځم قدرمن اوریدونکو تاسو هم را سره په خبرونه کې اوسئ کې پښتنه لری اوس ورزو یو لنډه دمه اخلو برته راګرځم
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @rferl.org
قدر نوریدونکو به هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلې په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن را سره ملمه ده هوډمن صاحب تاسو مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې عوامل مختلف دي او ژورې ریښې هم لري اما یو تعداد داسې عوامل شته چې د هغې نه کیدای شي مخنیوی وشي او څه فکر کوئ چې د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره په دې تیر یو څه باندې یوه نیمه لسیزه کې فکری کار نه ده شوی او که مسایل مطرح شوي دي او تعقیب شوي مقطعي شکل باندې دي اصلي ستونزه په څه کې ده
یو خو د اوږدې مودې یعنی د بېلابېلو دورو حکومتونو وخت کې موضوع د بحث موضوع دی، یو په د وروستیو 15-16 کلونو کې موضوع دی. موږ د دې تر څنګ چې دولت نه باید وغواړو، دولت کوم کارونه باید موږ ته وکړي، موږ د خلکو لپاره وکړي، او داس دولت په خپل د لومړیتوبونو په توګه باندې کوم مسایل ټاکي، دا خو یو بحث دی. اما دا زمونږ خلکو ته په کار دا ده چې دوی خپل هم له خپل ځانه وپوښتي چې دوی د افغانستان د اتباعو په توګه، د دې هېواد د اوسیدونکو په توګه، که دا نارینه دي که ښځې دي، خصوصا نارینه چې ډېر مسؤلیت ورته راځي، کېږي ځکه واکمن ډېر دوی دي په کورنیو کې، په سیمو کې. دوی خپل هم باید ځان سره دا فکر وکړي چې دوی څه کوی سي د وطن دپاره. دوی یعنی هغه ستونزې چې دوی خپل را پیدا کړي دي، د هغه ستونزو په له منځه وړلو کې نقش د دوی ډېر زیات دی. مثلا ډېر کسان په دې باور دي چې ښځه نه باید لاړه سي مکتب ووایي، ښځه نه باید لاړه سي د روغتیایي خدمت نه ګټه واخلي، او ښځه نه باید میراث حق ولري، ښځه باید د خپل زوج یعنی د ژوند د ملګري په انتخاب کې نه باید نظر ولري. هره پریکړه چې پلار یا کوم مشر په کور کې وکړل، هماغه پریکړه باید ومني. دغه طرز فکر څوک کولای سي له منځه یوسي؟ دا خپله خلک، همدا موږه. اما هو دا څنګه دا په اتومات توګه هم نه کېږي چې له منځه لاړ سي. دلته باید کار وسي. دلته د دیني علماو رول په دې کې ډېر جوت دی، د ملکانو، د مشرانو، د باسواده خلکو. حتی کله چې په کورنۍ کې یو کس باسواده پیدا کېږي، هغه د دې چانس پیدا کوي چې راځي مثلا په کابل پوهنتون کې، یا په کندهار، یا په ننګرهار پوهنتون کې، یا د افغانستان په بل پوهنتون کې، په هر ولایت کې درس وایي، یا بهر د زده کړو لپاره ځي. همدا اوس زموږ ډېر ځوانان حتی د لرې پرتو سیمو، د کلي او د ولسوالیو بهر کې زده کړې کوي. کله چې دوی راځي، دوی ځان سره یو نوی فکر حتما اخیستی دی. له خپل کوره دوی کولای سي شروع وکړي. دوی په خپل کورنۍ کې د مشر، د پلار، د ورور، د نیکه ذهن کولای سي چې مثبتې خواته وګرځوي.
بله هوډمن صاحب، یو بله موضوع چې فرض کړئ د افغانستان په یو لرې پرته سیمه کې تاسو مخکې اشاره وکړه، مسایل ته چې د افغانستان ټولنه سنتي ټولنه ده، کله چې یو میرمن ستونزو سره مخ کیږي، نو دا باور وسم شته چې ډیر په مشکل مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته. دلیل په څه کې؟ هغه باورونه چې زموږ اساس په ټولنه کې موجود دي، او یادا چې مشکل په خپل د عدلي او قضایي بنسټونو کې شته چې دوی په اسانۍ زړه نشي ښه کولای چې مراجعه ورته وکړي. ستاسو ارزونې په دې رابطه څه؟
ښه، دلکه محکم چې ویل ډېر عوامل لري. دې برخه کې مشخص څو مسالې ډېرې مهمې دي چې خلک نه ځي یا مراجعه نه کوي. اعتماد موضوع ده. کوم تورونه چې د فساد دي، د مخصوصا په عدلي قضایي ارګانونو باندې، دره دې سبب څه ویلي چې خلک نسبت عدلي قضایي ارګانونو ته بې باوره دي، بې اعتماده دي. او کوم جوړښتونه یا دغه میکانیزمونه څه دي، دغه پروسیجرونه څه دي، دا متاسفانه سره له دې چې ډېرې ژمنې وسولې او په قوانینو کې څه ناڅه بدلونونه، تغیرات راغلل، اما په عمل کې دا بیا هم ساده نه سوله. کله چې تاسو یو قضیه وړاندې کوئ یو محکمې ته، دا ډېر وخت نیسي، بیا خصوصا هغه قضیې چې حقوقي مدني مسایلو کې دي، یعنې د ملکیت دعوا ده او د فامیلي کورنیو موضوعات دي، دا ډېر وخت نیسي. دا په خپله دې سبب کېږي چې خلک ستړي سي د عدالت نه. بله موضوع چې دی هغه دا دی چې تر اوسه پورې لا غیر رسمي عدالت باندې د خلکو د باور موضوع ده.
بله،
ولې خلک محکمې ته مراجعه نه کوي خو په کلي کې او مرکې ته کښېني؟ سره له دې چې د اکثرا د دغه مرکو او عرفي جرګو پرېکړې چې دي، اکثرا حتی د شریعت سره په مخالفت کې وي، د قوانینو سره په مخالفت کې، مثلا ښځه بادو کې ورکوي، مثلا د یو چا یو څوک د مال د ځمکې ادعا کوي، دوی ښه پوهېږي چې دا مال د یو کس دی، خو دوی وایي نیم دی تا نیم دغه.
بله،
ولې داسې اوسي؟
هوډمن صاحب، ستونزه په عدلي او قضایي بنسټونو کې دومره هم جدي ده چې ویل کېږي په اړه؟ لکه مخکې په خبرونه کې موږ اورېدونکی درلوده، له ننګرهار څخه ویل چې مطلق شکایت فساد شته او پیسې غواړي او دا او دا مسله، یعنی وغوښتل مې دا وپوښتم چې ستونزه په دومره اندازه ده چې ویل کېږي خلک چې کوم مېدا لري، او یاد ده چې ساسو هغه د مخکنۍ خبرې په تایید چې ذهنیت او باور هم داسې جوړ شوی؟
زه فکر کوم څومره چې په افغانستان کې فساد دی، د دې دوه برابر تورونه دي اتهامات دي حتمی نه لسه ټول اتهامات دي رښتیا اوسیږي اکثرا په د بحثو کې زه خپله سه ډېر برخه اخلم زموږ د حقوقانو انجمن په ځینو مباحثو کې موږ خپله ګورو یعنې څه اتهامات تاسې وګورئ چې هغه نه وي زه تاسو یو مثال وایم تېرې اونۍ یو ژورنالیست ما سره اړیکه ونیوله ما نه ویل چې یو 15 کلن ماشوم په کابل کې یو محکمې په اعدام محکوم کړی زه چې کوم معلومات لرم زه کوم شناخت لرم د خپل عدلي قضایي ارګانونو نه ښه ستونزې ستا دا ما مخکې ویلې په نورو بحثو کې موږ ویلي دي اما دغه هېڅ ممکنه نه ده دا هېڅ امکان نه لري ځکه دا یو غیر قانوني کار دی حتی د افغانستان په یو ناامنه ولایت کې چې محاکم لږ هم فعال دي هلته هم دا ممکن نه ده چې یو 15 کلن ماشوم په اعدام محکوم شي اما کله چې یو کس دا خبره واوري مغه بلته وکړي دا په باور باندې بدل شي دغه اتهامات یا دغه د فساد تورونه دا سره د دې چې یو برخه واقعیت دي فساد ستا په دې شک نشته اما یو برخه داسې سوي دي چې ډېر زیات تکرار او د تکراري تورونو په نتیجه کې دا په یو باور بدل شوی که چیرې په یو ځای کې ډېر ښه اصلاحات هم راغلي اما هغه کوم باور چې د خلکو دی هغه دا ده چې دلته فساد دی هغه اوس هم د خلکو په ذهنونو کې پاتې دی نو ښه دا ده چې دولت خصوصا دولتي جوړښتونه خصوصا قضایه قوه دوی باید خلکو ته دا وښیي چې دلته ډېر تغییر راغلی دی یوه ستونزه خو دا هم ده زمونږ چې په ځینو برخو کې ښه مثبت تغییرات هم راغلي دي اما زمونږ د عامه پوهې لپاره چې کومې طریقې موږ په کار اچوو هغه کامیابه نه دي یعنی یو ډېر بې ارزښته اعلان باندې چې هېڅ پیغام هم نه لري هغه په یو رسنۍ کې په ډېر جګه بیه باندې د یو نامعلومو منابعو لخوا ته هم ویلېږي خپرېږي چې هېڅ پیغام نه لري خلکو لپاره هېڅ ګټه هم نه لري اما یو ډېره مهمه مسله ده چې موږ کولای شو چې خلکو ته په هغه برخه کې معلومات ورکړو او بل دوی باید دا کار وکړي مثلا دا کافي نه ده چې تاسو په کابل کې علني محکمه دایروي او کس محکمه کوي او بیا دغه حکم هم د رسنۍ له لارې بلاغوي
بله
ونیسئ په ولسوالۍ کې علني محکمه دایره کوي او خلک ورته وغواړئ چې خلک وګوري چې دا د عدالت په دې کې باید ډېر کارونه وسي
بلې هوډمن صاحب د خبرونې وروستۍ شېبې دي وروستۍ پوښتنه مې دا کوله د نتیجه ګیرۍ په توګه ستونزو تاسو اشاره وکړه مختلفې امنیتي ستونزې ټولنیزې ستونزې په عدلي او قضایي بنسټونو کې هم ستونزو ته مو اشاره وکړه بالاخره موجوده وضعیت ته په کتو باندې تاسو چې په دې مسایلو کې یعنی د عدالت د تامینولو په برخه کې یو فعال یاستې کار کوي ولسته مو څو وړاندیز د څنګه کېدی شي چې اوسنی وضعیت د بهتري پر لور لاړ شو مشخص وړاندیزونه مهرباني
از ما وړاندیز خپل هیوادوالو ته دا دی چې طبعا وظیفه د دولت دی اما موږ ټول دی د هیواد د اتباعو په اساس باندې کله چې موږ د اساسي قانون باندې استناد کوو او وایو چې زه حق لرم مثلا د بیان ازادي حق لرم زه حق لرم چې ازادي ته لاسرسی ولرم او زه حق لرم چې عدالت ته لاسرسی ولرم همداسې نور حقونه اما یو مکلفیت زما دا هم دی په دې هیواد کې چې زه خپل هم باید نور حقونه مراعت کړم زه خپل هم باید نور ازادي مراعت کړم او زه خپل هم باید د سیستم او د نظام او د قانون د حاکمیت او د مدني ټولنې رامنځته کېدو یو برخه اوسېږم زه خپل هم د دې هیواد د طبیعي په توګه باندې حق لرم چې نه باید قوانین نقض کړم یو خدا باور په خلک کې باید عام شي اما ځینو برخو کې ظلم او بې عدالتي دومره زیاته ده چې دا یوازې د خلکو په باورونو د خلکو په احساساتو په عواطفو د مخه نه نیول کېږي دا د دولت جدي اقدام غواړي په ټول هیواد کې په ټولو ولایتونو کې باید ټول عدلي قضایي ارګانونه فعال وي جدي واوسیږي او دوی په چارو باندې باید څارنه وسي نظارت ورباندې وسي او دوی باید ثابته کړي چې موږ فعال یو لکه مخکې څه ما ویلې د خلکو د باور او د اعتماد جلبولو لپاره مثلا ننګرهار ولایت پاکله باندې تصویر ډیر خراب شوی متاسفانه ولته نام نه ده اما ډیر ولسوالۍ کې امکان لري راسي تاسو وښیه عملا علني محکمې دایره کې رسنۍ وروغواړی دغه تصویر تاسو په یو نه کې بدلولای شئ حتی د خلکو ذهنیت
بله
اما متاسفانه دې مسئله ته پام نه کیږي
بله ډیره زیات مننه کوم د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مشر اجمل هوډمن چې لمونږ سره خبرونه کوي او ریدونکو له تاسو هم مننه کوم د 0909 709 0006 شمیره د اونۍ په جریان کې فعال وي کولای شي لمونږ سره رابطه ونیسي کوم مشخصه ستونزه لري را سره مطرح کړئ تر بیا مو په پاک الله سپارم